د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس د طالبانو دریځ په هیواد کې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ بولي. په مسکو کې د افغان سوداګرو د هغې ټولنې له مشر سره مرکه هم لرو چې سبا او بل سبا د طالبانو په ګډون د افغانانو یوه غونډه یې رابللې ده. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل انت خبرونه اوروي.
افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوهید سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. چارواکي وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې پر یو کلي د وسلوالو په حمله کې د ولسي ځواک لس سرتیري وژل شوي دي، او د سومالیا په پایتخت کې نن یوې بمي چاودنې لږ تر لږه ولس کسان وژلي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او وویل
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان.
خغل عبدالله وایي سولې ته د رسیدو په وړاندې تر ټولو ستر خنډ د طالبانو دریځ دی. تر ننه چې دغه وضعیت دوام کړی دی، په دې پورې اړه لري چې طالبان له افغان حکومت او خلکو سره خبرو ته نه دي حاضر. دوی یوازې وخت اړوي او تر ننه طالبان له اسلامي اماراته بله طرحه نه لري. خغلی عبدالله اول چې د سولې په خبرو کې ملي اجماع نشته او ګډوډي زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو مسکو د هغې غونډې کوربه دی چې طالبان او یو شمېر افغان سیاستوالي ګډونوال دي. افغان حکومت ویلي دي په دې غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه هیواد د شکایتونو له کمیسون نه غوښتي چې زر تر زره دی د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستیو نتیجو د اعلان په تړاو خپلې پریکړې ورسره شریکې کړي. د دې کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په دې برخه کې نور ځنډ د منلو نه دی.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسون خپلې موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ، دغې پروسې وخت ونیو او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کېدای نه شي.
د ښاغلي ابراهیمي په خبره تر دې دمه د اتلس ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان شوي او د کابل په ګډون د پنځلس نورو ولایتونو نتیجې به اعلان شي. چارواکي وایي د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په ګوله کلي کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د ولسي ځواک لس سرتیري وژل شوي او د دوو ښوونځیو په شمول وبخیا او د دوو ښځو په شمول اته تنه نور ټپیان شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو پر دې کلي برید وکړ، خو د سیمو د خلکو له مقاومت سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه په جګړه کې اووه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د سخت واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل د تېرې شپې د دولس بجو راهیسې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. نوموړی وایي لاره ځکه تړل شوې چې په سالنګونو کې طوفان او سخته واوره راغلې او یو نیم ځای واورې هم راښویدلې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د رئیس په وینا د سختو واورو د ورېدو له کبله پر لاره د واورې د پاکولو چارې هم ټکنې شوې. د سالنګ لویه لاره د هیواد له مهمو لارو څخه ده چې شمالي ولایتونه له مرکز کابل سره وصلوي. په ژمي کې دا لاره د زیاتې واورې د ورېدو او قیدو له کبله وخت نا وخت تړل کېږي. او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ویان سید شاه سقیم په وینا حیات الله حیات د کندهار او شاه محمود میاخیل د ننګرهار د والي په توګه ټاکل شوی دی. حیات الله حیات مخکې تر دې د ننګرهار والي او شاه محمود میاخیل هم یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال و. د سومالیا په پایتخت کې نن یوې بمي چاودنې لږ تر لږه یولس کسان وژلي. د دې برید مسؤلیت چې له القاعده سره تړلې الشباب ډلې منلې د موګادیشو د یو سوداګریز مرکز په پارکینګ کې شوې. چارواکي وایي تر اوسه نه ده روښانه چې آیا چاودنه ځان وژونکي کړې او که د ایښودل شوي بم د چاودنې نتیجه ده. د پولیسو یو ځایي چارواکي علي حسن کلمایي رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې پنځلس کسان وژل شوي هم دي. د روسیې د مسکو ښار په یوې ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 240 کسان له اور لګیدنې ژغورل شوي دي. په یو شمېر نور رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمېر وتنه ښودل شوی چې ویل کېږي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د روسیې د بیړنیو پیښو د ادارې چارواکي وایي اور د نیکتسکي بولیوارډ په نوم سیمه کې یوې ودانۍ کې لګیدلی و او تقریبا 2000 متره مربع ساحه کې خپور شوی. د چارواکو په وینا اور وژونکي توانېدلی چې اور کابو وکړي. له مسکو څخه په خبرونو کې ویل شوي چې اور په یوې زړې ودانۍ کې چې ویل کېږي په 1912 میلادي کال کې جوړه شوې لګیدلې ده. او د اروپایي ټولنې یوې ډلې مهمو هیوادونو د وینزویلا د ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندو سره پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي چې له واک لاس واخلي. د اروپایي ټولنې په دې غړو هیوادونو کې اتریش، برتانیا، ډنمارک، فرانسه، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، هالند او سویډن شامل دي. فرانسې ویلي خوان ګوایدو حق لري چې په وینزویلا کې انتخابات ترسره کړي، خو نیکولاس مادورو په خپل هیواد کې د انتخاباتو دایرول رد کړي او ځان یې د وینزویلا ولسمشر بللی. د اروپایي هیوادونو دا ډله په وینزویلا کې د انتخاباتو سره کېدو لپاره د ټاکل شوي اتند ورځني مهلت له پای ته رسیدو وروسته دا منظم اقدام کوي. 15 کلن خوان ګوایدو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر دی او په وروستیو کې له سختو اعتراضونو وروسته ځان د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. افغان اجرائیه رئیس وایي چې په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. په مسکو کې د افغانانو کاري مرکز به داونی د طالبانو او افغان سیاستوالو د غونډې کوربه وي. د دې مرکز له مشر سره مرکه کې به واورئ چې آیا د دې غونډې ګډونوال د افغانانو استازیتوب کولای شي.
ډېره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به چې په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب به څوک کولی شي، خو حد اقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري، بانفوذه خلک دي.
ولسمشر اشرف غنی نن د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورسو ته د کوپونی موادو د ویش پروګرام پرانیست او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د حکومت هغه راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې له 2 میلیارد ډالر لګښت سره سره د مخدرو موادو پر ضد مبارزې نتیجه نه ده ورکړې.
مواد مخدر په غرب 40% مشتاس په مملکت هغه بودیجه چې مصرف شوی دی افغانستان هغه غفلت د کار د جامعه جهانی و اتلس کال چې دلته موږ مبارزه کړې ده تقریبا نتیجه منفی ده.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا د خبرونې تر پای را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ او د هم د دې مخامنۍ خبرې مجلې لومړی راپور. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل په دې معنا نه دي چې ګنې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شلیږي. ښاغلی عبدالله چې نن یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل افغانان باید هغې ورځې ته چمتو وي چې پر خپلو پښو ودرېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
سره له دې چې له طالبانو سره د سولې جدي خبرې روانې دي، افغان حکومت طالبان د سولې پر وړاندې ستر خنډ بولي او وایي چې د دغې ډلې په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغان حکومت او خلکو له لومړیتوبونو دي.
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان می دان.
صلح تا در رسیدو پوراندې تر ټولو ستر خند د طالبانو دریست ده. تر نن چې دغه وضعیت دوام کړی په دې پورې اړه لري چې طالبان له افغان حکومت او خلکو سره خبرو ته نه دي حاضر. دوی یوازې وخت اړوي او تر نن طالبانو ته له اسلامي امارت بل طرحه د منلو وړ نه ده.
هیچ چیز دیگه طرح دیگه را مورد قبولشان نیست.
خاغلی عبدالله ویل چې د سولې په خبرو کې ملي اجماع نشته او ګډوډي زیاته ده. هغه له ټولو سیاستوالو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتل چې د سولې په پروسې او مذاکراتو کې متحد ووسی. اجرایه رئیس ویل چې که د سولې په اړه یو ملي اجماع رامنځته نشي نو طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه به له رامنځته شوي فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي. له دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې د سولې لپاره په افغانستان کې ملي اجماع نه ده موجوده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ مسکو د هغې ناستې کوربه دی چې طالبان او یو شمېر افغان سیاستوالې ګډونوال دي. افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي ځکه د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. ومو غوښتل چې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. خو له دې وړاندې دغه ډلې بار بار ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي ځکه د طالبانو په وینا دا حکومت مشروع نه دی. په داسې حال کې چې د سولې پروسه یوې مهمې او اساسي مرحلې ته رسېدلې او امریکایي مقاماتو هم ویلي چې له طالبانو سره په یو چوکاټ کې هوکړې ته رسېدلې، اوس طالبان د سولې په وړاندې د ستر خنډ په توګه یادول به په دې پروسه څه تاثیر ولري. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله زیمی په اړه وایي:
ما فکر
میکنم فکر کوم چې د سولې د خبرو پر مهال سخت ژبې کار اخیستل هغه که د هرې ډلې لخوا وي د سولې له مذاکراتو سره مرسته نشي کولای، نو پکار ده چې سوله ییزې خبرې وشي. ښاغلی عظیمي وایي د افغان حکومت له حضور پرته د سولې هر ډول موافقه له امکانه لرې خبره ده. دی وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحث طالبانو ته د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشروعیت ورکول او د افغانستان په یو شمېر سیمو د دغه ډلې حاکمیت طالبانو ته جرأت ورکړی چې له خپل دریځه په شان شي او د سولې پر روانو خبرو کې زیاته ګټه وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. ټاکل شوی چې سبا او بل سبا په مسکو کې د طالبانو او د هیواد د سیاسي ډلو د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به له افغان حکومت پرته د هیواد ټول سیاسي قوتونه ګډون وکړي. افغان حکومت هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال وایي چې دا غونډه د دوی ټولنې رابللې ده، خو د ویزې او امنیت چارې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سنبال کړي. د دې غونډې د ترکیب او څرنګوالي په اړه مې له ښاغلي جلال سره په مرکه کې پوښتنې شریکې کړې. ښاغلی جلال د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې یوازې افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی.
افغان حکومت ځکه بلنه درکړل شوه چې دا صرف د افغاني ټولنې ترمنځ، د افغانانو ترمنځ دیالوګ ده. نو په دغه اساس باندې زه په دې باندې باور لرم چې د افغان حکومت به په وروستیو نورو جلسو کې حتما په دې کې اشتراک کوي، ځکه افغانستان دولت په رسمیت پېژندل شوی ده، هغه موږ احترام ورته لرو او هغه باید په کې اشتراک وکړي. ولې په وروستیو جلسو کې دا صرف یو افغاني ډیالوګ ده تر څو له دوی خبرې سره نږدې کړي چې موږ څه غواړو؟ سوله د هر چا له خولې راوځي، ولې دغه سولې ته څه رقم ته ځان ورسو چې دغه ملک دغه غمیز ختم شي؟
بله، مګر افغان حکومت خو د دې جګړې یو ډېر مهم لوری ده. که طالبان وي ولې افغان حکومت نه وي؟
داسې خبره دا ده چې اول خو د افغان حکومت خپل هم ونه غوښتل چې په دې غونډه کې اشتراک وکوي، او له بله طرفه طالبانو هم نه غوښتل چې په اصطلاح باندې که چیرې د افغان حکومت اشتراک کوي دوی پکې ګډون ولري. نو دې په خاطر باندې چې حداقل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، اجتماعي ټولنې، بانفوزه شخصیتونه هم په شکل د اشکالو باندې د افغانستان د دولت جوړونکي دي، د افغانستان د دولت بنسټ ایښودونکي دي، نو زه فکر کوم چې له دوی سره خبرې کول به هم داسې یو مفهوم ولري چې موږ یو لارې ته سره ورسېږو.
او جلال صاحب، فکر کوي دغه کسان چې تاسو رابللي په افغانستان کې دننه د سیاسي ګروپونو استازي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شي؟
ډېره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي. خو نن هغه قبول شوي افراد او اشخاص چې په ټولنه کې مطرح دي، بانفوزه دي په شکل د اشکالو باندې، زه په دې باندې پوهېږم چې نن ډېره مشکله ده چې یو څوک ووایي چې زه د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شم، ځکه د افغانستان د خلکو استازیتوب ډېر ګران کار ده. خو حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري، بانفوزه خلک دي، یو تشکیلات لري، نو هغو ته مراجعه شوې ده او دا قبوله شوې ده.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو به د سه شنبې او چهارشنبې ورځې په غونډه کې څوک حاضر وي؟
هیڅ څوک غیر افغانانو پرته چې افغاني پاسپورت نه لري په غونډه کې اشتراک نه لري او نوم دې دعوت کړي له هیڅ هیواد نه مو دعوت نه کړی. دا خو به صرف یو افغاني غونډه وي، نه روسان شته، نه پاکستانیان شته، نه ایرانیان شته، هیڅ څوک پکې اشتراک نه لري. بیا هر کومه چې صرف یو افغاني غونډه ده، افغانان د دروازې په خوله کې ولاړ دي، هر هغه څوک چې افغاني پاسپورت نه لري اجازه ورته نه ورکوي.
دا غونډه چې جوړیږي د دې لپاره خو به هم خورا زیات میلمانه له افغانستان نه دننه راغوښتي وي. د دې و مصارف او لګښتونه د چا لخوا ورکول کیږي او امنیت به څوک نیسي؟
تاسو پوهیږئ چې بدون د تخنیکي او فني همکارۍ د وزارت خارجه نه به دغه غونډه امکانات نه درلودلی. په نیو تخنیکي لحاظ مې منظور ویزي دي چې په اصطلاح باندې په خارج کې ورکول کیږي. دا یو تیرا زیات افغانان رابلل شوي دي، تقریبا د سلو شاوخوا نه زیات دي. د وزارت خارجه همکاري په همدې کې ده چې په اصطلاح باندې په امنیتي لحاظ باندې عمومي امنیت او د ویزو ورکول او دغه مسایل څه باندې د دې څخه نشوه کېدلی. باقي مانده ټول مسایل تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې افغانان دلته خپل اقتصادي قوي نهادونه لري او دغه اقتصادي قوي نهادونه د دې توان لري چې دغه څنګه سازمان دی کې هم کومادي لحاظ باندې هم په معنوي لحاظ باندې. نو ځکه افغاني اقتصادي نهادونه که تاسو پوښتنه وکړئ دې ته ضرورت نه لري چې په خپله چانه مادي مرسته وغواړي.
داسې پلان شته چې دغه شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه چې له افغانستان څخه دننه روسیې ته راځي، د روسیې له دولتي چارواکو سره لیده کاته وکړي؟
نه نه، دا په پلان کې نشته دي چې افغاني شخصیتونه باندې روسي له مقاومت سره خبرې کوي. نو دغه په خاطر باندې موږ وایو چې دا یو صرف افغاني کونډه ده، د افغاني ناسته ده چې افغانان به پکې وي.
په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او د افغانستان د سیاسي ډلو د استازو د غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په مسکو کې جوړیږي خبرې کولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان په اړه خپله پریکړه ورسره شریکه کړي. له دې سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتو حجم ته په پام سره د کمیسیون هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو پایلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون باید زر تر زره د پاتې 15 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستیو پایلو د اعلان لپاره د خپلو څیړنو په تړاو خپله پریکړه له دغه کمیسیون سره شریکه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي، خو لا هم د شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو په اړه له دوی سره د خپلو څیړنو په تړاو پریکړه نه ده شریکه کړي.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسیون خپلې موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغې پروسې وخت ونیوه او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کیدای نه شي.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې او د کابل په ګډون د 15 نورو ولایتونو پایلې پاتې دي. ښاغلي ابراهیمی وایي د لومړنیو پایلو اعلان وروستۍ د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو نوملړ شکایتونو کمیسیون ته سپارلی و چې په ټاکل شوي وخت او په دې اړه اعتراضونه د قانون په چوکاټ کې وڅېړي او پایلې یې بیرته له دغه کمیسیون سره شریکې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 او 29 نیټې ترسره شول چې ګڼ انتقادونه یې له ځان سره لرل. له دې وړاندې په مقطعي ډول د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د مدني ټولنې او پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې. اوس د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستۍ پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر نصیر فیاض ازادۍ راډیو ته وویل د 5 نورو ولایتونو لوګر، غور، بادغیس، پکتیا او هرات څیړنې هم بشپړې شوې او د نورو ولایتونو پایلې به هم په راتلونکي کې بشپړې شي. فیروزه عزیزی، ازادۍ راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ او ورثې ته د کوپون د ویش پروګرام نن پرانیست. ښاغلی غنی د وژل شوی افغان سرتیرو د ورثې په استازیتوب اوبخې څلورو کسانو ته د کوپون د کتابچو له ویش وروسته د وینا پر مهال کوپون کم خو د هغو معنوي ارزښت زیات وباله. یوسف خان زدران له کابله راپور راکوي.
افغان حکومت د تدارکاتو څخه د سپمول شویو پیسو پر مټ د وژل شویو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له کورنیو سره د مرستو کوپون پیل کړ. دغه پروګرام د دوشنبې په ورځ رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له مرکز کابل له پیل او وروسته به تر ولایتونو وغځېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د وژل شویو ځواکونو د ورثې په استازیتوب څلورو تنو ته د کوپون کتابچو له ویش وروسته د وینا پر مهال ویل دا د سرتیرو له ورثې سره لومړنی د مرستو عملي ګام دی چې ښایي خپل اتلان یې په یاد.
اما این جلسه بر ما یک اهمیت خاص داره و دلیلش ایست که امروز
ولسمشر غنی وایي نننۍ غونډه ماته له دې امله ځانګړی ارزښت لري چې نن موږ له شعار څخه د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګي په خاطر یوه بله ژمنه عملي کوو. نن د اسلامي جمهوریت هغه ژمنه چې د شهیدانو کورنیو ته پاملرنه کیږي په عمل بدله شوه. تاسې ته د دې لومړني ګام او کوپون مبارکي وایم.
کوپونه به شما مبارک نیک.
ولسمشر غنی د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د وژل شویو کورنیو سرتیرو ته د کوپن حکم صادر کړی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دا چاره په لومړی پړاو کې د یو کال لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایشي بڼه پیلوي او وروسته به په ټول هیواد کې عملي شي. د ارګ د یوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای او بوره د کوپن د کتابچې له مخې د وژل شویو ځواکونو په کورنیو ویشل کیږي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام مرهوتکی چې دا طرح یې وړاندې کړی به وایي د کوپون د ویش دغه پروګرام له بهرنیو مرستو نه بلکې د جمهور رئیس په مدیریت د تدارکاتو له سپمول شویو پیسو تمویلیږي. ښاغلی هوتکی د کوپون د ویش دغې غونډې ته وویل له بایومیټریک پروسې وروسته د وژل شویو ځواکونو ورثه له ټاکلو مغازو څخه په کوپن کې شامل خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. د پوځي چارو کارپو باري آرس د ځواکونو له کورنیو سره د مرستو دوام مهم ګام ګڼي خو وایي باید دا لړۍ پراخه شي.
دا یو اړین کار وو. دا په خو هم ک زموږ په هیواد کې دا د کوپون لرین په نه تنها په نظامی اپوزی دارو چې بلکې په ملکی سطح باندې هم شتون لري. خلک ورسره آشنا وو او دا د دولت یو اهم او د پام وړ مرسته د مامورینو سره او د پوځ د افسرانو د شهداو د معلولونو د کورنۍ څخه.
نوموړي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان غوندې بېوزله هیواد کې د مادي مرستو ملاتړ د کورنیو له وضعیت سره ډیره مرسته کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان د مدني حقونو سازمان سبا په ټول پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ارمان لوڼی د وژل کېدو په اعتراض کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې. خو له هغه مخکې نور موضوعات هم لرو او دا هم یو راپور چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت د هیواد د بیارغونې په برخه کې د امریکا د پلټنې د ادارې سیګار هغه راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره شاوخوا 9 میلیارد ډالر لګول شوي خو لازمه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په خپل د نوی راپور کې ویلي دي چې له دې لګښتونو سره سره افغانستان به هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار هغه راپور نه مني چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې لپاره په وروستۍ واتلسو کلونو کې 9 میلیارد ډالر لګیدلی او دا هیواد اوس هم د نړۍ د مخدر موادو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیواد شمیرل کیږي. د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال سعید فیصل حسینی په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امي آدرس او مراجع یا مصرف کړم میشه که ما را به اعلان
د موبایل کې دای شي دوی هغه آدرسونه او مراجع چې مصرف پکې کړي اعلان کړي چې عامه ذهنیتونه روښانه شي د ملي والی د حکومت پر مهال هغه سچ د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د یو پلان او فورم لمخې دغه وزارت په آدرس مصرف شوی ډېر لګي پیسې دي حال دا چې 9 میلیارډ ډېر دي په دې برخه کې زموږ وزارت ځواب ورکون کده
وزارت ما جوابگو است
سیگار یاد افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا پلټون کې ادارې دا هم ویلي پر هغو سیمو کې چې طالبان پرې نفوذ لري په سبا باندې 1,10,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل کیږي د سیگار په راپور کې راغلي هغه سیمې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي په درېمه برخه ځمکه هم کوکنار کرل کیږي چې یو شمېر پوځي او غیر پوځي چارواکي پکې لاس لري د چارو پوهان وایي مخدر مواد د افغانستان لپاره له تروریزم ډیر خطرناک دي خو له بده مرغه چې پر ضد د حکومت او مرستندویو هیوادونو او مؤسسو لخوا همغږي هسې نه دي شوي د دغو کارپوهانو له ډلې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد آزادي راډیو ته وویل
مواد مخدر غټ چالش دی خو سره مشتاس په مملکت هغه بودیجه چې مصرف شوی دی ضعف یا غفلت د کار د جامعې جهانی و اتلس کاله چې دلته موږ مبارزه کړې ده تقریبا نتیجه منفی ده اما هنګي مبارزه علی مواد مخدر چې ډېر رول لري متاسفانه جامعې جهانی د افغانستان حکومت سره تقریبا په اتلس کاله کې داسې یو تفاهم نه دی رامنځته شوی چې مستقیما مواد مخدر په ارتباط مبارزه وسي دا علت دی موږ تر اوسه موافق نه یو په دې ارتباط
په خاطر دې ځینو بهرنیو څېړونکو مؤسسو ویلي چې د مخدرو موادو په تولید او قچاخ کې د افغان دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت ډېر ځله ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د مخدرو موادو په تولید کې سربیره پر وسلوالو مخالفینو کورني قچاق کوونکي او د سیمې او نړۍ لویه مافیا ښکېله ده او نړیواله ټولنه ته په کار ده چې په دغه مبارزه کې له افغان حکومت سره دوامداره مرسته وکړي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د پاکستان د مدنی حقون سازمان سبا تا پر طول هیواد که د پختون جغورن دا غرزنگ دا مخکخ غری او فعال ارمان لوانی دا وجل که دو پا اعتراض که دا مظاهرو غختنه کری د پختون جغورن غرزنگ وای ارمان لوانی دا شنبه پا مخام دا بلوچستان پا لورلای سیمه که دا پولیسو دا شکنجه پا نتیجه که وجل شوی دای پا همده حال که نن دا بلوچستان پا طول پختون میشت سیمو که کاربندیز او اعتراضی غونده دوام لری رضوان مراد دا موضوع جزیات او روی
د پاکستان په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼی د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه دوام لري په همدې حال کې نن د پاکستان د مدني حقونو سازمان سبا ته په همدې مناسبت په ټول پاکستان کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼی د شنبې په ورځ د بلوچستان په لورلای سیمه کې پر یوې اعتراضي غونډه د پولیس تر چاپې وروسته د شکنجې په نتیجه کې وشل شوی دی د دې غورځنګ د مشرتابه غړي او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن داوډ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د دوی د غورځنګ ملګري او پلویان باید د ارمان لوڼی د وشل کېدو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي محسن داوډ ویل د بلوچستان پولیسو تر اوسه پورې حتی د ارمان لوڼی د وشل کېدو راپور هم نه دی ثبت کړی د بلوچستان په ډیری پښتني میشتو سیمو کې نن کاربندیز دی اکثریت دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او امنیتي ځواکونه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره په لارو کوڅو کې ګزمې کوي د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو او په اروپا کې میشتو افغانانو او پښتنو د ارمان لوڼی د وشل کېدو په اعتراض کې هم غونډې او لاریونونه تنظیم کړي دي د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو جمعیت علماء اسلام عوامي نېشنل ګوند بلوچستان نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند د وکیلانو اتحادیې او سوداګریزو ټولنو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له لورې د اعلان شوي اعتصاب او کاربندیز ملاتړ کړی دی بلخوا د کوټې د مدني روغتون ویاند په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې د ارمان لوڼی د جسد د عدلي طب د راپور بشپړېدل به وخت ونیسي د یکشنبه پر ورځ د ارمان لوڼی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوډ علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون زرګونو کسانو ګډون وکړ
د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر دی کې هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبین نه دي. د همدې ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي خدای سولې ته داسې تګ یو لکه د روژې په ماښام کې چې خلک اذان ته تګي وي. زلمای له فرانه لیکي دا چې روسیا وایي موږ د سبا غونډې کوربه نه یو، نو افغانان خو په نورو هیوادونو کې هم ډیر دي ولې داسې غونډې نه کوي. نو دا روسیا ده چې دواړو جنګي او سیاسي مخالفین د حکومت او امریکا پر ضد استعمالوي او دفتنۍ. په خپل اس ام اس کې لیکي طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي، نه له هغو سیاستوالو سره چې د طالبانو رژیم یې اولس کاله مخکې د امریکا په پوځي ځواک نسکور کړ. دا د خبری مجله مطلب قدرمن اوریدونکو نیم ساعته